تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی. زه بوریوال کاکړ په دې ساعته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې د دې ګړې برخه دي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه له نجیب عامر څخه واورو.
پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر وایي ترهګرۍ او جنګونو د دوی صوبه له هرې سیمې نه زیاته ځپلې ده. په کابل کې چارواکي وایي دارالامان کې طالب بریدګر وژلي او حالات په کنټرول کې دي. په هندي غاړې کشمیر کې په یو برید کې څلور هندي عسکر وژل شوي دي. دا هم پوره خبرونه. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي دا څرګندونې پرون په پېښور کې په خپل دفتر کې له افغانستان او ورغلو خبریالانو ته وکړې. دا زیاته کړه اسد قیصر. دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د خو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغملی. په دې موقع افغان خبریالان وویل ځینې پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. دوی دا هم ویل چې افغان تلویزیونونو ته په پاکستان کې د خپرونو د ښودلو اجازه هم په اسانه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرخې پی آی اے او د پیلوټانو ترمنځ لانجه چې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوې نن هم هواره شوې نه ده. او په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال وایي د پیلوټانو د احتجاج له کبله په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د پیلوټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمي پرون مشال رادیو ته وویل چې د پی آی اے د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرخې د ځینو چارواکو د پیلوټانو د ټولنې د استادو ترمنځ د تیرې یکشنبې په ورځ لیدل کتل شوي و خو څه نتیجه یې نه وه ورکړې. بل پلو د پاکستان سرکاري راډیو د ملکي هوایي ادارې یا سیول ایویشن د ویان شیر علي خان له خولې نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پیلوټانو لخوا وړاندې شوي غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي د پیلوټانو احتجاج د حاجیانو او نورو مسافرو په تګ راتګ کې ستونزې مخې ته راوستې چې دوی د هوارولو کوشش کوي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضع دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستی او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. د کابل د امنی قمندانۍ د جنایي جرایمو د تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی نن مشال لاډیو ته وویل چې حمله کوونکو پرون له بارودو ډک موټر د یو ملکي کور په دروازه کې والوزولو. وروسته سو بریدګر کور ته ننوتل، هلته سنګر ونیو او ډزې پیل کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی ملګرو د افغان حکومت په یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده او ادعا کوي چې حکومتي سرتیرو ته یې ځاني تلفات وراړولي. ځینې راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ورننوتلي ول هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور دی. ویل کېږي چې نوموړی له دې بریده ژوندی وتلی. بل پلو د روسي سفارت هم د پیښې ځای ته نږدې موقعیت لري. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي دا چې په قندوز کې د اکتوبر په دریمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تیره ورځ ویلي و چې د اکتوبر د دریمې د پیښې بې پرې پلټنې دې وشي. خو د نوموړي ویان سټیفان دوجاریک پرون ویل چې لومړی باید نورې پلټنې بشپړې شي. نوموړی وایي دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو په لټه کې دي. بل پلو امریکایي چارواکي چې د بشپړو تحقیقاتو ژمنه کوي په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون برید چې ورکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي یوه حادثاتي او له ناورینه ډکه پېښه بولي. د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو تر برید لاندې راغلو افغان ځواکونو ورنه د دغه برید غوښتنه کړې وه. خو د بې سرحده ډاکټرانو اداره وایي دوی دا پېښه یو جنګي جنایت ګڼي او امریکا د دوی په وینا د دې ذمهواره ده او دوی د بشپړو خپلواکو او شفافو پلټنو غوښتونکي دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ حد ته رسولی دي. کابلوف پرون د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل له امله یو شمیر وسلوال، طالبان او نور سغدریزي د شمال لوري ته تښتېدلي دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي. د پولیسو چارواکي وایي پرون په هندي غاړې کشمیر کې په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید مجتبی ګیلانی وایي لومړی پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو کسانو د کنټرول لیکې ته نږدې په هفروده ځنګل کې پر عملیاتو بوخت عسکرو باندې برید وکړ. ګیلانی وایي وسلوال کسان له ډزو وروسته وتښتېدل. نوموړی وایي درې مشکوک وسلوال تنان هم په دوو جلا جلا پېښو کې د حکومتي عسکرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. یاغیان له کلونو راهیسې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې چې زیات نفوس پکې د مسلمانانو دی د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا او ناټو سازمان د ترکی په فضایي قلمرو کې د روسیې د مداخلې غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په درېیمه نیټه د روسیې جنګي الوتکې لخوا د دوی د فضایي قلمرو سرغړونې ترکی جنګي الوتکې په حرکت کې راوستې وي. دوی وایي د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یوه ناپیژنده جنګي الوتکه د دوی قلمرو ته داخله شوې وه. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی یوه الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حریم ته داخله شوې وه. پرون له یوې بیړنۍ غونډې وروسته ناټو ویل اتحادي هیوادونه د ترکی په هوایي قلمرو کې د دې سرغړونې په سر سخت احتجاج کوي. دوی وایي اتحادي هیوادونه ګڼي چې د دې غیر مسؤول حرکت خطرناکې پایلې مخې ته راتلی شي. په واشنګټن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر ویل دا له بې پروایۍ ډکه یوه پېښه ده. ناټو په شام کې د بشار الاسد پر ضد پر جنګیدونکو یاغیانو د روسیې پر بمبارۍ نیوکه کړې. دا و تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس فرزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کنسې بیا اورو.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ پنځه ویشت پیسې اخیستل کېږي او په یو سل څلور روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په یو سل اووه پنځوس روپۍ نوي پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ پنځه ویشت پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ پنځه اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویشت روپۍ پنځه ویشت پیسې او په اته ویشت روپۍ څلوېښت پیسې. د سعودي عرب ریال په ویشت روپۍ څلوېښت پیسې او په ویشت روپۍ پنځه پنځوس پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ درې پیته پیسې او په یو روپۍ شپږ شپېته پیسې. او دوه سوه پنځه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم شل، بنو کې دوه دېرش او یوویش او کوټه کې به زیات نه زیات اته ویش او کم نه کم یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې نجیب عامر او سراج ظهیر وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کمپنۍ د هوا بازانو لخوا د خپلو غوښتنو منل کېدو لپاره احتجاج نن هم دوام لري. د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د ښار په ځینو برخو کې خال خال نښتې روانې دي، خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونو نیولې دي. بل پلو د سرې میاشتې مشره فاطمه ګیلانی په اغیزمنسو کې د مرستو په اړه وایي
ما هیلم دغه ده چې خلک چې یو لري کسل لري هغه ولیږي، چې هغه خلک چې فعلا فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوي دي اول هغوی ته باید ورکړل شي.
د خبر ایجنسی د باډی به کور کړل سی وی خلک وای د دوی پر سر راغلی مرستي باید دوی ته ورکړل سی.
چې مو کوم د حق د خموار وخت یو چې د مولا ملوش او مولا خپل حق ملوش، چې مو په نومار غل چې مولا خپل حق ملوش.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تازه د خبرونې لومړی موضوع ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د ژورنالیستانو له یو پلاوي سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. اسد قیصر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر شو اړیکو هم ټینګار کړی. بل پلو افغان خبریالانو د خپل هیواد د حالاتو په اړه د پاکستانیو رسنیو پر رول نیوکې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره کوي.
د افغانستان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او په کار ده د دواړو خواوو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي.
په دې حالاتو کې د جنګ نه ټول زیات افغانستان تاثیر شوی دی، نو اکثر د هغې نه سوا افغانستان متاثر شوی دی او خاص کر زموږ سبا متاثر شوی ده چې زموږ کاروبارونه ختم شو، زموږ انډسټریز ختم شو. نو مشکلات زموږ په شریکه باندې، زموږ ژبه یو ده، زموږ کلچر یو دی، زموږ خلک یو دی، موږ یو خلک یو. پاکستان خو موږ برداشت کولی دی چې افغانستان سره تعلقات خراب دي. دا افغانستان خو زموږ لپاره ډېر یو اساس، یو ډېر اهمیت لري، ډېر یو اساسي وطن دی زموږ لپاره. زموږ دا توقع ساتلې میډیا نه چې انشاءالله تعالی چې کوم د پاکستان او د افغانستان منځ کې کومې مس انډرسټینډینګ ورته وو، غلطې به وو، د دې غلطې مو په لرکولې په میډیا د دې کې ده.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنی خبریالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د برید پر رنګ د پیښو په لړ کې د پاکستان ځنی رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولی او په پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځنی افغان جرنالیستانو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم پښتانه رفزی ده، د شمشاد راډیو ټلویزیون د خوځو د خبرونې پروډوسر او وایانده. که د اقتصاد له پلوه وي، که د امنیت له پلوه وي، که د پسولې راوستلو کې وي، که په عامه ذهنیت ورکولو کې وي، میډیا ډېر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه ده د خلکو لپاره. نو که چیرې دغه په واقعي شکل سره هم هغه څه چې صحیح معلومات وي، یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي، هغه اصلي تصویر ورورسیږي، نو زما په اند دا کولی شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي. خو دا چې خپله افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي، نو وروسته هغې نه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي.
زه عبدالحمد سراج یم، بیکول اکسس افغانستان سینیئر پروګرام ادوایزر. تاسو پوهیږئ چې میډیا ډیر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي او دا ذهنیت جوړوي. ژورنالستان کولی شي چې د مثبت تغییراتو په راوستلو کې او همچنان د روابطو په ښه کولو کې ډیر رغنده رول ولوبوي.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترهګرۍ د اثراتو د له منځه وړلو لپاره کردار ولوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې سرکاري هوایی کمپنۍ د هوابازانو احتجاج او هړتال نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د دې هوابازانو او د پاکستان فضايي کمپنۍ د چارواکو ترمنځ د اختلاف هواري لپاره خبرې اترې پرون ناکامه سوې. هوابازان وایي چې د خپلو غوښتنو ترمنل کېدو به احتجاج ته دوام ورکوي. د مشال رډي خبریال محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د سرکاري فضايي کمپنۍ پی آی اے د پایلټانو هړتال په پنځم ورځ دوام لري چې له کبله یې تر دې دمه شاوخوا څلور شپې احتجاجونه نه دي الوتي. بل اړخت د چارواکو او پایلټانو د تنظیم پالپا ترمنځ مذاکرات هم د ناکامۍ سره مخ شوي دي. د پایلټانو د هړتال په دریم ورځ حکومتي چارواکو د پایلټانو د تنظیم پالپا مشران سرخار اسلام آباد ته راوغوښتل، ولې د مذاکراتو د غړومبۍ دور بې له څه نتیجې پای ته ورسېد. همدغه رنګ تېره ورځ د مذاکراتو دویم دور وشو، ولې د خبرو اترو دغه لړۍ هم ناکامه شوي. د سیول ایویشن ډیویژن ویان شیر علی د پایلټانو سره د خبرو اترو وروسته میډیا ته وویل چې موږ د پالپا درې واړه غوښتنې رد کړې دي، ځکه چې سب پایلټان غواړي دا د قاعدې او قانون خلاف دي.
جو ان کے تین مطالبات تھے ان سے ہم
د پالپا درې غوښتنې دي: لومبۍ ډایرکټر فلایټ آپریشن د خپلې څوکۍ څخه لرې کول، دویمه پایلټانو ته ورکړې شوې نوټسې په فوري توګه واپس اخیستل، او د دوی درېمه غوښتنه دا ده چې د پایلټانو تنخواګانې به د دوی په خوښه وي. ولې موږ دا درې واړه غوښتنې رد کوو؟
جو پایلټس کی سینیورټی کی فکسیشن ہے وہ پالپا کی مرضی سے کی.
بلړخت د پایلټانو د تنظیم مشر کیپټن عامر هاشمی تور لګی چې داسې ښکاری چې حکومت سره د مسافرو هیڅ غم نشته او یا د پی آی اے نچکاری کول غواړي.
ما ته داسې ښکاري چې دوی یا خو پی آی اے په ضروري سرویس کې شاملول غواړي او یا یې نچکاری کوي. باید انتظامیه داسې وي چاته چې د هوابازۍ تجربه خو وي.
د پایلټانو د تنظیم پالپا د احتجاج لکبل ک یو لخته مسافر ل یو شمیر ستوندو سره مخ دي. نو بل لخته د ذاتی مد جازونو په خپلو کرایانو کې دو چنده زیاتواله خړې. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د ښار په ځینو برخو کې خال خال نشتی روان دي، خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونه نیولې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی د دوشنبه په ورځ نوښت مشال رادیو ته وویل چې هغه وسلوال چې د ښار په ځینو برخو کې د خلکو په کورونو او دوکانونو کې پټ شوي دي لا هم مقاومت کوي. نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی وایي چې حکومتي ځواکونه د خلکو پر کورونو ډزې نسي کولای او هغه وسلوال چې په مسکونی سیمو کې پټ دي له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. حمدالله دانشی په کندوز کې د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې جبهه جګړه پای ته رسېدلې، ستراتیژیکي سیمې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، خو خال خال نښتې لا هم روانې دي. کندوز ښار د ماستر پلان پر اساس نه دی جوړ سوی، نو زیاتې فرعي کوڅې لري. دا ښار د زرو کوڅو او زرو سرکونو ښار دی، نو وسلوال په کورونو کې ننوتي او وخت نا وخت سرک ته راوځي او ډزې کوي، ګډوډي جوړوي او بېرته تښتي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړه چې له کابل او بغلان امنیتي ځواکونه وررسېدلي او له وسلوالو یې د ښار زیاتې برخې پاکې کړې دي، خو څرګنده یې کړه چې ښار ته لا هم د برېښنا او پاکو اوبو جریان قطع دی چې زیاتې ستونزې یې پېښې کړې دي. وسلوالو د پاکو اوبو شبکې او د برق سټېشنونه تخریب کړي دي. د اوبو په شبکو کار روان دی چې ښایي په نورو دوو ورځو کې فعال شي، خو د برېښنا د جریان فعالول د امنیت د ټینګېدو په صورت کې ښایي څو ورځې نور وخت ونیسي. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړ چې په فوق العاده جنگي حالت کې له ملکي خلکو سره د مرستې امکانات ډېر محدود دي، خو د ورځې لخوا د لارو امنیت نیسي څو خلک د جګړې له ځایه ځانونه امن سیمو ته وباسي. ډېرې زیاتې مرستې دلته رارسېدلې او تیارې دي، خو موږ د جګړې د پای ته رسېدو په انتظار یو چې بیا خلکو ته د مرستو رسول پیل سي. موږ تر اوسه د امنیې قمندانۍ په کومک په هغو سیمو کې چې جګړه په نسبي توګه کراره سوې وچې ډوډۍ او د څښاک اوبه خلکو ته رسولې دي. د کندوز د سرپرست والي په وینا د جګړې لمن تر ډېره حده د ښار له منځه ټوله سوې او وسلوال شاوخوا سیمو ته وتلي دي. دانشي څرګنده کړه چې اوسمهال د کندوز ولایت په خان آباد بندر، امام صاحب بندر، چاردرې، زاخیلو او کنم سیمو کې جګړه روانه ده.
په کابل کې یو شمیر خلکو د کندوز جګړې د اغیزمنو لپاره وینه ورکړې او ویلې دي چې د دې ښار د زپلسو خلکو لپاره به مرستې هم راټولوي. په دې کسانو کې د مدني ټولنو غړي او لوبغاړي هم شامل وو. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د کندوز اوسیدونکي په تیرو څو ورځو کې ډېر کړېدلي او د څو ورځنۍ سختې جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي، د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبه په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغو فعالانو تر څنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستونې رابډ وهل او یادو ټپیانو ته یې وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړي کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي، په ځانګړي ډول هغوی چې بېجای سوي دي او ټپیان سوي دي، د دوی لپاره به یو اندازه وینه برابره سي او د دې تر څنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې زیانمنو ته یو څه مرسته راټوله سي. او د دې تر څنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړې ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نسي.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه یې هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس له دولت سره دی، خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی، د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي:
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلي یو، هلته وضعیت چندانې ښه نه وو. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغو فعالانو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندوز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سرې میاشتې مشره فاطمه ګیلانی وایي دوی د کندوز په ځپل سو او بې کوره سو خلکو کې د مرستو ویشلو پر مهال له ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې تر خلکو ځان ورسوي. له فاطمه ګیلانی سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دوی د مرستو بهیر په کوم پړاو کې دی. فاطمه ګیلانی وایي
مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای، زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ دغه مهاجرین چې بدخشان ته راتللي په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره کې مو کمکونه شروع کړي، او په بغلان کې آمادګي لرو، په بلخ کې هم آمادګي لرو. مونږ انتظار نه باسو چې اول سروي خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي، او توزیع هم په شا کې فورا شروع کوو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولی تاسو دا شیبه مستقیما په کندوز کې کار نشئ کولای، آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زمونږ دفتر هلته بند ده، زمونږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا هم دغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم هم دغه شو چې مونږ انتظار ونه باسو هلته چې مونږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشي لیږلی، فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بلخ کې مونږ خپل کار شروع کړو.
لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د قندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې یو ترتیب سره له یوه چینل یا له یوې مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته یې ورسوي؟
مون ټول کولی شو، سرمیاشت کولی شي، د حوادثو کمیټه کولی شي، هلته هم په دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي، هغوی هم کولی شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري دمدغه چلرونه هغه ولیږي، چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فعلا فوق العاده مشکلات لري، یا مریض لري، یا ماشومان لري او سروې شوي دي، اول هغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد، یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. همدغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسیږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو د هیواد پر ملي سوداګرو او شتمنو خلکو ژغ کړی دی چې په کندوز او ننګرهار کې د جنګونو له کبله بې ځایه سو کورنیو سره مرستې وکړي. دوی وویل چې بدامنیو په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د هیواد دوه ولایتونه لکه ننګرهار او کندوز ډیر ځپلی دي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه نور حاله کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو په دغه ولایت کې پښتمنو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له امله په زرګونو هغو بې ځایه شوو کورنیو سره دي نغدي او د خوراکي توکو مرسته وکړي چې له خپلو کورونو څخه راوتو ته مجبور شوي دي. په همدې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو صنعتي مرستیال عجیب ازمامد د دوشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل:
اتاق تجارت غړي چې دي او شتمن خلک چې مونږ په ولایت کې اوسېږي، مونږ په ټولو باندې غږ کوو چې هغه خلک چې په دې جنګونو کې متضرر شوي دي، مثال د قندوز خلک دي، زمونږ په ننګرهار کې درې ولسوالۍ دي، د اچین ولسوالۍ ده، د کوټ ولسوالۍ ده، د بالا ولسوالۍ ده، چې ډېر خلک یې مهاجر شوي دي او شاوخوا په دې جلال آباد په نورو سیمو کې مېشته شوي دي. د هغو سره مونږ غواړو چې د اتاق تجارت د لارې نه مرستې راټولې کړو او منسجم کړو او په دې خلکو باندې وویشو.
د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مشر اجي ملنګ په ټولو صنعتکارو غږ وکړ چې له خپلو تولیداتو څخه دې بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې بیلې کړي.
خپل په صنعتکارانو دغه کومه چې مالي جانب همکاري وکړي چې کندوز ته بره او د ننګرهار دغه کم خلک چې بې ځایه شوي دي، په دې هم زه صنعتکارانو غږ کوم چې دې سره مرستې باید وکړي.
د ننګرهار د اسنادو ټولنې مشر ډاکټر مخلص ژمنه وکړه چې دوی به له خپل وس سره سم بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې برابروي. د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په ننګرهار کې تر دېر زره کورنیو پورې خلک د جنګونو له امله د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي، چې یو شمېر خلکو په خپلو کورونو او حجرو کې ځای په ځای کړي او یو شمېر سرپناه هم نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په کوټه کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو تجارانو او قصابانو لخوا د دغه ښار پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې دوی د غوښو نوی مارکیټ چې له مالی باغ سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا ورکړل شوی دی نه مني او همغه زوړ مارکیټ واړي. خدای نور ناصر نور حاله کوي.
د کوټې پر باچا خان څلور لاره د دوشمې په مازیګر د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو تجارانو او قصابانو لخوا یوه احتجاجي ولسي غونډه سوې چې په کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو سیاستوالو ویناوې وکړې. دې ویناوالو هر یوه په خپل وار سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد خبرې وکړې او له ښاروالۍ او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې همدغه پخوانی د غوښو مارکیټ دې بیرته خلاص کړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکسی په همدې ولسی غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ګوند به له قصابانو، تجارانو او نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای د دې پخواني مارکیټ د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي.
صوبایي حکومت او کم چې دلته ډیستریکټ حکومت یا بلدیاتي حکومت دوی دا فیصله وکړه چې دا ځای موږ نړو او دلته پلازا یا پارکینګ جوړو، نو پدیا والا سر دوی د خلکو سره یو ناجایز وکړه او دوی دکانونه ور بند کړه. نو دا خبران چې دا په سوغو خلک دي، دوی یو خاندانونه دي، کاروبارونه دوی متاثر شول.
همدې ولسی غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی، جمعیت علما اسلام نظریاتی، پاکستان تحریک انصاف، نیشنل ګوند، بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوالو او د انجمن تاجران او قصابانو مشرانو ویناوې وکړې. د بلوچستان نیشنل ګوند په استازیتوب د دغه ګوند غلام نبی مری وینا وکړه او احتجاج کوونکو ته یې باور ورکړ چې د دوی ګوند به تر پایه په دې ستونزه کې له دوی سره ملګری وي. د دې ځای چې کوم حقیقي سیاسي قیادت، ملتپال او مذهبي ګوندونه دي، هغوی به له تجارانو او قصابانو سره په دې مسله کې ملګری وي او په هیڅ صورت به هم چوپ پاتې نه سي. که څه هم د بیل بیل سیاسي ګوندونو لخوا د غوښو د پخواني مارکیټ د بیرته خلاصولو لپاره احتجاجونه کیږي، خو د کوټې د ښاروالۍ لخوا همدې قصابانو ته د ښار په مالی باغ سیمه کې یو بل مارکیټ او دوکانونه ورکړل سوي چې د زاړه مارکیټ پر ځای دې همدا نوی د غوښو مارکیټ فعال کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خبر پښتونخوا د سوات بیلابیلو سیمو یو شمیر ځوانانو چې په تحصیل کونسل کې د سیکریټري چوکۍ لپاره یې امتحان ورکړی و، د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پر هغه امر جاری کېدو سخت احتجاج کړی چې پکښې وزیر اعلی دغه چوکۍ لپاره د امتحان بیا اخیستو امر کړی دی. د ځوانانو ویل چې دوی یو ځل امتحان ورکړی دی، نو بیا امتحان اخیستل یا ورکول نه غواړي. نیاز احمد خان نور حاله کوي.
د سوات پریس کلب مخې ته د احتجاج لپاره راجمع شوي دغه زلمي وایي چې حکومت څو میاشتې وړاندې د صوبې 13,000 چې پکې د سوات په سلګونو زلمي هم شامل وو د سرکاري څوکۍ لپاره امتحان اغستی و. ولی اوس چې د انټرویو وخت راغی، د صوبې وزیر اعلی دغه ټول امتحان یو ځل بیا اغستو امر جاری کړی دی چې دغه امر دوی ته قبول نه دی.
زمانم ولی رحمان دی، زه د دې منګور یم. مونږ په ګرمۍ کې په روزه کې چې کم دی، مونږ ورځې او شپې رونګړې دي، مونږ پیښور ته ټس لتلی یو. په دوباره ټس د مقصد څه دی، مطلب څه دی؟ مونږ د دې مونږ لک تپوس کو چې آیا مونږ خو ځل ورکړې په دوباره ته ولې لزم نه.
زه ګوالیری سره تعلق ساتم، ګوالیری کلی سره، او زمانم په دې رحمان دی. په انټیس په بیس باندې دغه نه کیږي او نن مونږ ته تاریخ راکړل د انټرویو لپاره. مونږ چې لاړ مونږ لا چالک اگنور کړو، چاره ته دیسی مونږ چې نن د انټرویو تاریخ مونږ ورکړل انټرویو دا مونږه کنوینس نه کړو، نو موږ د خپل حق لپاره راوت.
یو بل تن برکت علي وای چې د سواد 200 لستاسل سیکرټیانو څوکۍ دي، او دې لپاره خو لاسواد کې د امتحان نه وروسته انټرویوګانې هم نه دي شوي، نو د ټګۍ تورونو جواز نه جوړیږي.
په کومو ضلعو کې چې انټرویوانې شوري، نو هلته که ګپلې شوي، نو په سواد کې خو لا انټرویو نه ده شوي، نو ګپله د کوم طرفه وشوه؟ نو زمونږ ان ټي اس ولې کینسلېږي؟ نو زمونږ مونږ غواړو چې زمونږ ان ټي اس کینسل نه شي، په میرټ باندې د کسان والی او په ویلج کې د ډسټریبیوټ کې.
د سواد دغه ظلمو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي حکومت غړي ایم پی ای فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
زه ګورو چې دوی ټوټل ډیټیل ګورم چې دا څه مسله ده، او هغې مسله څومره چې دوی ته مې ریلیز ورکړل شو، او نه هغه ورکیم چې سره خبر هم وکړم چې یاره دا دوی ته مې څومره ریلیز ورکړل شو، ان شاءالله تسلیم زیاتي چې موږ کم انټرسټ یا د میرټ باندې کې د
احتجاج لپاره راجم شوی په لسونو دغه زلمی وای چې یو ځل دوی په زرګونو روپۍ امتحان ورکولو کې خرج کړي دي. کچرې د دوی غوښتنې پوره نه کړی شوې نو راتلونکي وخت کې به دوی په لوی کچ احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. له نجیب عامر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیات ځپلې ده. نوموړي پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د ښو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغمی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پیلوټانو ترمنځ لانجه نن هم روانه ده چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی. د سیویل اویشن ادارې ویان شیر علي خان وایي د پیلوټانو لخوا وړاندې شوې غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضع دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستی او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ننوتلي ول هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېیمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو چارواکي وایي پرون په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید جاوید مجتبی ګیلانی وایي دا پیښې د کنټرول لیکې د نږدې مخې ته راغلي. امریکا او ناټو سازمان د ترکیې په فضایي قلمرو کې د روسیې د مداخلې غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په درېیمه نیټه د روسیې یوه جنګي الوتکه او د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یوه بله ناپیژانده الوتکه د دوی فضایي حریم ته داخله شوې وي. روسیا مني چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. اوس هم زو اسلام آباد او ګوروج د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپلو ګڼو کې پر کم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان د ورسپانې لوستې دي.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ډلو ته د اجرت د نه ورکولو مسله بیا بیا مخې ته راځي. ورسپانه زیاتوي چې دا مسله یو وار بیا بلوچستان کې مخې ته راغلې ده چې پولیو مخنیوي ډلو ته د تیرې میاشتې اجرت یا تنخواه نه ده ورکړې شوې. ورسپانې په وینا چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ډلو ته په وخت اجرت نه ورکولو نه ظاهریږي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دا مسله سنجیدګۍ سره نه اخلي. ورسپانه مخکې لیکي چې سخت کال په بلوچستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي. ورسپانه لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په پولیو مخنیوي کمپینونو کې په باقاعده توګه خپل ځانونه په خطر کې اچوي. ځینې په دې کمپینونو کې وژل شوي هم دي خو د دې باوجود دوی ته یو وړوکی اجرت ورکړی کیږي او هغه هم د ځنډ ښکار وي. ادارې اخیره کې لیکي که دا صورتحال هم داسې جاري وي نو ډېر لږ خلک به دا کار کوي. پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ځینې خلک دا کار ځکه کوي چې هغوی ته بنیادي مالي ضروریات وي. باید چې اعلی چارواکي د دې استحصال ودروي. ادارې اخیره کې لیکي چې د پولیو مخنیوي کارکوونکي د سکیورټي نه زیات مناسبه شناخت او د نوکرو د اعتراف نه علاوه د دوی د کار لپاره د معاوضې ضرورت لري. جنګ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د یو مودې راسې مالي او انتظامي مسلو ښکار د پاکستان قومي ایرلاین پی آی په مشکلاتو کې د تیرو 500 ورځو راسې روان د پایلټانو احتجاجي مهم له وجې نوره اضافه هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي تر اوسه پورې 60 نه زیات داخلي او بهرني جهازونو سورلۍ متاثره شوي دي. د سنه چې قومي ادارې ته د 35 کروڑ روپیو نه زیات نقصان شوی دی. ادارې په وینا د پی آی نوې انتظامیه راتلو سره د امید پیدا شوی و چې د ریلوی غونډې د دې حالات به هم خشي خو په دې کې د ځینې اقداماتو نه علاوه سغټه تبدیلیونه کتل شوه. ادارې وایي پی آی یو نیم سرکاري اداره ده. دې ته هر کال د قومي خزانې نه امداد سي. د دې په معاملو کلک نظر ساتل د حکومت فرض دی نو پکار ده چې حکومت د پایلټانو دا مسله په فوري توګه هواره کړي او د پایلټانو تنظیم پالیا ته هم خپل موقف کې نرموالی پیدا کول پکار دي چې نه صرف د مسافرانو مشکلات لري شي بلکې د پی آی په مالي نقصاناتو هم کابو موندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په یو لیکنه کې ښلي چې د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د نړیوالو هوایي ځواکونو د برید یو لامل دا هم دی چې طالبان په روغتونونو د خلکو په کورونو او نورو ولسي ځایونو کې پټیږي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې ماشوم نجونې لا هم سکول ته د تللو پر ځای هره ورځ له ټولنیزو مسلو سره مخامخ کیږي. فرخنده اسد د دې دوو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د بمباری او زیات ذمواري په طالبانو هم راځي، ځکه چې دوی د ولسي خلکو په کورونو، هسپتالونو او نورو ځایونو کې پناوی اخلي او خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوروي. د 3 اکتوبر په دغه برید کې د روغتون د عملی سره سره دغلته نورو خلکو ته هم مرګ ژوبله واوښته چې په اړه یې سخت غبرګون هم مخې ته راغی. افغان ولسمشر اشرف غنی، امریکایي ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې میشت د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل په دغه پیښه خپل خفګان وښود او دا یوه بده پیښه وګرځوله او په اړه یې د پوره پلټنو امر ورکړی شو. وال سټریټ جرنال لیکي طالبانو تیره اونۍ په کندوز ولایت بریدونه پیل کړ او ځینې سیمې یې په خپل کنټرول کې واخیستې. دوی دغلته کندې وکنستې او لکه په غزه کې د حماس ډلې او لبنان کې د حزب الله غوندې د ملکي خلکو سره په نږدو ځایونو کې پناوې جوړې کړې چې د افغان او نړیوالو عسکرو د بریدونو نه ځان خوندي وساتي او دا شان په کندوز کې طالبانو د ولسي خلکو او د روغتون د عملی ژوند هم په خطر کې واچوه. ورځپاڼه لیکي دا د ملګرو ملتونو لپاره یو اسانه کار دی چې د کندوز برید او یا ورته نور بریدونه وغندي، خو دا یوازې امریکایي عسکر دي چې تر هر حد پورې دا کوشش کوي چې په داسې جګړو کې د ولسي خلکو ژوند خوندي وساتي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي په تیرو دوه اونیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې پهګې پاکستانیو جنکو د خپل هیواد یو مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کړ او دغه د ټول قام لپاره ویاړ وګرځېدی. په دغو کې یوه ملاله یوسفزی ده. ملاله بیا امریکې ته د خپلې ډاکومنټري د پرانستې دستورې ته د سند صوبې آنسو کوهلی هم راوبلله. آنسو په سند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، که څه هم د دغو داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د ماشومانو جینکو او ښځو په ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راغلی، خو بیا یو شمېر ماشومان جینکۍ او ښځې لا هم د ټولنیزو مسلو او تشدد ښکار دي. لکه په لاهور کې یو پلار د خپل زوی په مرسته خپله 12 کلنه لور په دې وژله چې دوی ته یې سمه روټۍ تیار نه کړه. په همداسې یوه بله پیښه کې پلار خپله ماشومه لور د شک په بنیاد وژله. که یو خوا د ملالۍ سره سره آنسو کوهلی او نور انجونه نړۍ ته د پاکستان مثبت تصویر د ښودلو کوشش کوي، نو بلې خوا ته لا هم ډېرې ماشومانې جینکۍ د تشدد او ټولنیزو مسلو ښکار دي او باید حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمستاسو پام د یو نړیوالې موضوع پر لور. په قرغیزستان کې ټول ټاکنې ترسره شوې دي. ریپورټونه وایي چې په دې ټاکنو کې یو ګوند هم په دې کې نه دی بریالی شوی چې غوڅ اکثریت ترلاسه کړي. دا چې ټول څو ګوندونه دي او په پارلمان کې به اوس څو ګوندونه په حکومت کې سره شریک وي، په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورټ خپور کړی چې اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي.
د قرغیزستان سوشل ډیموکراټک ګوند د پارلماني انتخابات ګټلی او اوس په له نورو ګوندونو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړوي. د دې هیواد الیکشن کمیشن وایي تر دې دمه په شمیرل شو وټونو کې یاد ګوند 8.5 او ریپبلیکا تاجورت ګوند چې په دویم نمبر راغلی 40% رایې ترلاسه کړي. شپږ سیاسي ګوندونه د 140 غړو یو جرګیز پارلمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلي دي. د مرکزی الیکشن کمیشن مشر تیګون علی عبدالرحیمو ویلی دی چې قرغیزستان په 12.8% رایې ترلاسه کړې دي. د ده په خبره په رجسټر شو وټرانو کې 59% خپلې رایې اچولې دي. نوموړی وایي انتخابات په پوره امنه فضا کې ترسره شول. د ده په خبره اوس هم 1.5 وټونه پاتې دي چې زیاتره یې له بهره د 6 پولنګ سټېشنونو څخه را روان دي او د دې شمیرل به هم ضروري وي. د بایومیټریک شناختي کارډونو ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 2.5 میلیون رایې ورکوونکي رجسټر شوي دي او په منځنۍ ایشیا کې به دا لومړی ځل وي چې په کمپیوټرایز شناختي کارډ کې د لګول شوو ګوتو په وسیله به د رایې اچوونکو شناخت کیږي. له دې کار سره به په انتخاباتو کې د فراډ تر ډېره حده مخه ونیول شي، خو د رایې اچونې د نوي نظام کې ځینې تکنیکي ستونزې هم رپورټ شوي دي. مرستیال وزیر اعظم اهم پرون ویلی وو چې د دریو نه تر 15% پورې رای ورکوونکي د نوي ووټنګ نظام له وجې د مسلو سره مخ شوي دي. د کورنو چارو وزارت وایي داسې شکایتونه ورته هم راغلي چې ځینې سیاسي ګوندونه په پیسو د ووټونو اخیستو هڅه کوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې دا قسمه تورونو پلټنې به کوي. د جمهوریت ولسي ټولنې اتحاد په نامه ادارې په ملک کې د شاوخوا 1500 پولنګ سټېشنونو څارنه کړې. د دې ادارې مشرې دینارا او شورا هونووا مشالډو ته ویلي چې دوی ته د ډېرو جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړې وایي
موږ ته په دې انتخاباتو کې تر دې دمه د جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي راغلي. موږ ته په دوو پولنګ سټېشنو باندې د ځایي الیکشن کمیشن لخوا د ځینو بد انتظامۍ په اړه رپورټونه راغلي دي. چیرته چې په یو پولنګ سټېشن کې په بیلټ پیپرو سرکاري مهر نه وو او په جلال آباد کې یوه ښځه د یو شمېر شناختي کارډونو سره ونیول شوه. موږ د ټولو بېقاعدګیو په اړه مرکزی الیکشن کمیشن ته رپورټ ورکړی دی.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتومبایوف په رای ورکوونکو زور راوړو چې هغه چاته خپل ووټ ورکړي چې په قرغیزستان کې ثبات غواړي. نوموړی وایي ډېره مهمه ده چې دا په پارلمان کې مضبوط پوزیشن ولري.
زمونږ آئین دا نه وایي چې ولسمشر به د آئین ضامن وي، خو د ریاست د یو مشر په حیث زه په ښکاره دا ویل غواړم چې هر هغه څوک چې د شور جوړولو یعنی مظاهرې کولو لپاره جواز ګوري موږ به یې ګرفتاروو او پر ضد به یې د طاقت استعمال کوو.
د پارلماني انتخاباتو د نتیجو له مخې په پارلمان کې به د سوشل ډیموکراټیک ګوند 38، ریپبلیکا تا جورت 28، قرغیزستان پارټی 13، اونوګو و پراګرس 14، بربول 12 او اتا مکین با 11 سیټونه ولري. په بشک کې د مشالګو خبريال وایي دا به ډیره د حیرانتیا خبره وي چې شپږ ګوندونه به په پارلمان کې وي.
اسرار العالم موندو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د کندوز پر ملکی روختون هوایي حمله غندلې ده. په همدې حال کې د سره سریب نړیواله ټولنه وایي چې روختي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې د دوی په وینا ډیر خطرناک کړی دی. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو وکیل مشال رړي ته وویل چې یو شمېر ملي سوداګر د کندوز له بې ځایه سو خلکو سره د کومک ژمنه کړې. فرشته جلال زی نور حال راکوي.
د تیر شنبه پورس په کندوز ښار کې پر یو روغتون په بمباری کې لښته لږه 22 ووژل شول چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه د خپلو کارکوونکو د امنیت لپاره کړې خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندي روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي
موږ په کندوز کې پر روغتون بمباري په کلکه غندو. موږ څرګنده سوي چې دا په کندوز کې یوازنی روغتون و او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا ورته سته روغتیایي خدمت یې کاوه. د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځانګړو ځایونو داسې حملې جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حملې د جګړې په سیمه کې د ملکي خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوالې ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباری مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات شي. خو اوس موږ ته څرګنده سوي چې روغتیایي کارکوونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیایي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د ښار خلک ټول پریشان او دربدره دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز قتلیام چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان یې نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. ښاغلي پیمان څرګنده کړه چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو رسولو ژمنې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست په همدی موضوع کې په پاتیسو په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ټولو ځواکونو کمانډان جنرال جان کمپل د دوشنبه په ورځ په وویل چې په کندوز ښار کې پر یو ملکی روختون بمباری د افغان ځواکونو د غوښتنې پر اساس شوی ده. کمپل وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. یو ځل بیا فرشته جلال زی.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کمپل پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موږ ته افغان ځواکونو خبر راکړ چې د دشمن لخوا ډزې ورباندې کېږي او د هوایي ملاتړ غوښتنه یې وکړه. جنرال کمپل پرون وویل د هوایي ملاتړ غوښتنه د وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو لپاره شوې وه او ملکي خلک یې په تصادفي ډول قرباني شوي دي.
We have now learned that on October 3rd Afghan forces advised that they were taking
مشته وسرګند سوچي د اکتوبر په درېم نیټه افغان ځواکونه ویلي و چې پر دوی باندې د دشمن له موقعیتونو څخه حمله کوي او له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي حمله غوښتنه کوي. دوی د وی هوایي حمله غوښتنه کوي ترڅو د طالبانو خطر له منځه یوسي او ګنشمیر ملکی کسان په تصادفي ډول پکې ووښتل شول. دا له هغو ابتدایي رپورټونو څخه فرق لري چې په هغه کې ویل سي و چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو او دا هوایي حمله د هغوی په استازي توپ شوې ده. د کمپل تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د پوځ او ناټو په ګډه خبر پاڼه کې ویل سوي وو چې په کندوز کې پر ملکي روغتون هوایي حمله امریکایي عسکرو ته د پیش ګواښ له امله سوې وه. د افغانستان ملي دفاع وزارت د جنرال جان کمپل د دې ادعا په اړه نظر نه دی څرګند کړی. خو د بېسرحده ډاکټرانو ټولنې د حملې په اړه د امریکایي چارواکو زود او نقیص څرګندونو ته په اشاره پرون وویل حقیقت دا دی چې بمونه امریکایي ځواکونو غورځولي دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو لوی قمندان جنرال جان کمپل وایي چې په کندوز کې د حملې په اړه د امریکا او افغانستان پوځونه ګډې څېړنې کوي.
As has been reported, I have ordered a thorough investigation into this tragic incident.
لکه څنګه چې په رپورټونو کې وویل سوال ما د دغه خوشنونکې پیښې په اړه د بشپړو څېړنو امر کړی دی او څېړنې روانې دي. افغان نوري هم د ورته کار غوښتنه کړې ده. کچېری غلطي سوي وي موږ به یې ومنو. موږ به د غلطۍ په صورت کې دغه کار له عاملینو سره حساب وکړو او موږ به د دې لپاره هم چې بیا داسې اشتباه ونسي اقدام وکړو.
We'll hold those responsible accountable.
کمبل پدیاړه د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د خبر ایجنسی د باډی به کور کلسوی خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنوي ته یا د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت لاري مالی مرستې نه دی رسیدلې. دوی وایي چې د دې مرستو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی پر سر راغلي مرستې دوی ته وسپارل شي. فرهاد شنوار نور حال راکوي.
د خیبر جنسی د باډینا بیکورشوی خلک وای چې خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. خود دوی په لزګونه کورنۍ او تا تروسه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت لاري مالی مرستې نه دی میلاو شوی او د دغه مرستې په حاصلولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق له د باډې سیمې او مشر اختیار بادشاه پرې دی مشال ریډیو توای
دا ته وسه پوری تقریبا په سلګونو خلکو کې دا شکایت وکړو چې مونږ بینک لڅونو هلته پی ایچ ایم کارت کې مونږ روپیه نشته دی. یو مشکل یو تکلیف سبکې مخامخ شوي دي. نو لکه مو خپل گزارش هم دا یو خبر هم دا کوم چې خلکو د تکلیف دا احساس ته یو قسم ته چې ایف ډی ایم اے والا د خبر له توجه ورکړي چې کومو خلکو له کارت ورکړی دی یو خلکو ته زر تر زره خپل روپۍ ملو شي. دغو روپو نه بغیر دغه حکومتي امداد نه بغیر یوې ادارې حکومت یو امداد هم بل نه کړی. خلک تلی دي څوک هلته خټې کوي کور جوړوي څوک زونل یار جوړوي هیڅ سهولتونه ګورنمنټ مخه نشته. کم سه کم که ای ټی ایم کارت د روپیو ته پټې ملو شي دا به څه خګړوي.
او د باډي او بیکوره شوی تن جناب ګل پر دی خپل د غستون ذات صداسې بیان کړه.
څوکي چې ګوته کې هغه نه لګي ګوته نو روغلی او څوک چې دلته بیا نه درې لاړو شو نه درې کلاس لاس ورځ ټیم به روکی چې ګوته روغلی او نو روغلی په زمړه ډیر بنا خطا تک دی به سبا مولا بس دې کې دم سلام چې ډیرو خلکو لاندې را ان کارت لاوسه پر ملو شو را ونه وته پیسې ملو شو چلا چې لازر روپیو روغلی یا نو وته بوکینی روغلی دا کې مولا ډیر تکلیف دی. نو بس ګاډیم د خپل جوبونی ولو چې اسې چم داسې دار په دارو خورې په سرو بس موږ خپل وطن لاړو شو د بهاد غو کړیو نه د غو تکلیفونه نه بجلی بلونه تنګ شو بس لوړو واپس نو سبا چې موږ کم د حق دی دا خو موار وخت یو چې دا مولا ملو شو مولا خپل حق ملو شو ځکه چې موږ په نومار وغلی چې مولا خپل حق ملو شي
او د باړې یو بل بې کوره شوي تن مومن په دې اړه وویل
بس د ټیم وښایي چې هفته پس راشه لس ورځې پس راشه پنځه لس ورځې پس راشه بس دا د کې در کوي نه کور نه کوي اوس خو دا وایي چېرته ملو شي کنه داسې ویو کنه چې پاسونه چېرته خبره او په ټیم روشي او زر روشي
د باډې نه بې کوره شو خلکو د مالی مرستې د غستون زمو چې کله د یاد سیمې نه د کامی اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي ته وړاندې کړه نو دوی وویل
کوشش به کوو ځکه چې مسایل خو ډېر دي او د مسایلو د حل کېدو کوشش مونږ کوو مونږ بار بار ګورنر لام دا کمپلین کړی دی مو په سفرنګ کمیټه کې هم دا کمپلین کړی دی ټول پارلیمنټریان کړی دی بهرحال مونږ یو جمهوري جوړیږي مونږ به دغه مسالې حل کولو کوشش کوو
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه باډې ته د بې کوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او حکومت ورلا اعلان کړی و چې هر کورنۍ ته به یې د ستنېدو په وخت د موبایل سیم له لارې لس زره روپۍ او ای ټي ایم کارډ له لارې پنځه ویشت زره روپۍ ورکول کېږي خو زیاتره کورنۍ یې شکایت کوي چې دغه مرستې ورته لا تروسه نه دي میلاو او باید زر تر زره ورکړل شي فرهاد شینواری مشال
د مومند ایجنسی په سرحدي سیمه بایزی او ساپو کې د ځینو سکولونو د خطرې له کبله بند پراته دي چې شمیر لږ تر لږ لاستی وسلوالو چې کوم یو سل اوو ویشت سکولونه الوزولي وو نو هغوی کې هم پنځه پنځه سکولونه لا هم مکمل بند پراته دي. شنواز ترکزی د خلکو د اندېښنو په اړه رپورټ لري.
د بره محمد ایجنسی په بایزو سیمه کې د ځینې خطرې له وجې لس سرکاري سکولونه بند دي چې ګنې ماشومان نشي ورتلی. ستار خان د محمد ایجنسی د تعلیمي محکمې اسیسټنټ ایجوکیشن افسر دی او وایي
زموږ سره چې اوس په بیزی کې کنه چې سکولونه دي یو درې دغه ایریا کې چې آر بي دا او پاپولیشن نشته او بل باونډري لاین دی کنه بل دي شیخ بابا کې زموږ دوه سکولونه دي فیمیل مسافو کې راځي تحصیل مسافو کې هغه کې فیمیل لکه پاپولیشن مو دغه دی او فیمیل ته مطلب فرسټ اغېزې کې
والد بایزو د سیمه ملک سنوبر خان بایزی وای چې د سکول ماشومان او استادانو ته به سکیورټی هغوی ورکي.
دلته چې کوم شپې کوو په دې وطن وران وطن کې نو په ذمهواری باندې او په ذمهوار خلک یې د دې وطن نو موږ د استادانو هر قسمه تحفظ ذمهواری کوو.
ستار خان دا هم ویل چې د تعلیم لپاره یو ماحول په کار وي چې ګنې ښه ودانۍ میز کورسۍ او هر رقم سهولت دې په دغه سکول کې موجود وي.
استاد غیل راشي سبق یا ماشومان راشي کنه نو اسې تعلیم کوم ماحول غواړي تعلیم لپاره خو ډېر سیف ماحول میټلي هغه ډېر دغه دي چې لپاره په کې مطلب درې په کوم حالات کې علم ورکې کوم حالات کې چې له څنګه غیر لپاره خو میټلي غواړي کنه.
ملک سروبر خان بایزی وای چې که استادان د هغوی سیمې ته راولي ګل شي نو هیڅ څوک به خپل بچي له تعلیمه منې نه کړي.
یا په شرکور کې یا اوجره کې یا د وري لاندې دا موږ تر ټولو او دا ماشومان به د تعلیم حاصلې دا خو ډېر ښه خبره ده چې تعلیمې د وجې نه په موږ مایده
بلخوا په محمد ایجنسی کې یو سل او ویشت سکولونه د وسلوالو لخوا الوزولی شوي چې پکې په ځینو سکولونو د بیا ودانۍ کار روان دی او ځینې پکې ړنګېدلي پراته دي. ستار خان وای
ستر سکولونو باندې څه کار روان دی په ایجنسی کې پچپن داسې سکولونه دي زموږ سره چې هغه لافلاتې دي هغې باندې انشاءالله ډېرې پیسې کمې نو سوله سفر کې هغې کورې شو موږ دا کنه.
نو په بایزو تحصیل کې د سکولونو څه حال دی؟ ملک سنوبر خان بایزی وای
او دلته چې کوم سکولونه دي هغه ډېر د دهشتګرو دخوا نه وران شوي دي او ډېر چې دي بند دي بلکې که استادان دي هم حاضرینې نه کوي که نه او نه راځي. دا د تعلیم دپاره چې کوم دا علاقه ورانه ده دا د تعلیم دپاره دا ماشومان کتبې هغې لاندې سکولونو کې داخل کړي دي.
ستار خان دا هم ویل چې د ریشنلایزیشن یا د تناسب په نوم پالیسۍ کې په محمد ایجنسی کې یو سل او دېر سکولونه داسې ښودل شوي چې بندې کړی شي خو وایي دی پخپله د سکولونو د بندښت په حق نه دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د ماسپخین په درینی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
اوس هم د دې خبرونې د پای ریپورت پر لور ستاسو پام راړوم. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې او په نیمو قبایلي سیمو کې د امن د کمیټې غړي وایي چې دوی د خپل سیمې د امنیت لپاره د حکومت په خوله وسلې راخستې وي او حکومت یې اوس د دوی هیڅ پوښتنه نه کوي. همدغسې د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې حکومت نه پخوا د دې وګړو پوښتنه کړې وه او نه اوس کوم چې په بېدردۍ وژل کېږي. احمدالله پرې رپورټ لري.
د اتوار په ورځ په بنو کې د بکاخیل امن کمیټې په خوانی مشر سعد علي خان په ریموټ کنټرول بمی حمله کې ووجلې شو. د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سوات کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخه کړې شوې دي. د پیښو وروسته د قبایلي سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپل سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده، نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي. د باجوړ ایجنسی د مامونډو د امن کمیټې مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری ایوی اوږدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپلو سیمو حفاظت کوي، خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړی کیږي.
حالات داسې روان دي چې کاغه ملک دی او کاغه سکیورټي فورس دي، بار خلک چې څومره دي دهشتګردي کې هر څه دي هغه دا یو حساب وي. نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغې ته نشته کوم چې سکیورټي فورس دپاره دي. بار بار د سکیورټي فورس د مشرانو سره زمونږ خبرې کېږي چې موږ ته خطره ده، موږ په عمومي پیرې کوو، زمونږ په باجوړ کې په سوول پیرې داسې روانې دي چې هغه پیسې موږ د خپل جیب ځای ورکو. نو د دې په ځای کې مثال په تور موږ هغه پیسې نه شوړه کولای د کوه کونډې رنډې نه موږ 500 روپۍ په میاشت کې راړو. نو بیا د ځان سره سکیورټي فورس ساتل خو دا ډېره بعید خبره ده.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتي چارو کارپوه شابودین خټک وینا وه چې د تیرو 15 کلونو د امن په نوم سره کارکوونکي خلک ډېر په بېدردۍ سره ووجلې شول، نه خو حکومت مخکې او نه یې وس د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي.
امن کمیټې جوړې شوې دي په قبایلو کې خصوصا قانونی حیثیت نشته. دلته خو امن کمیټې داسې جوړې شوې دي چې پولیټیکل ایجنټ صاحب بس تشکیلوي ورته وایي چې دی خوا راځي نو بیا هغه یخوا ورشي که بیا یې نوي په کار نو اډوغلې نه کوي او په کوم کې وژني نو هم تپوس والا څوک نشته. نو نه په دې باندې څه قانون سازي شوې ده، نه د دوی څه درجه بندي شوې ده، نه د دوی څه فرایض معلوم دي چې دوی به څه ډیوټیانې کوي. زما خپل خیال دا دی چې نن په لسمه مخکې حکومت د دې نه ډېره لویه فایده اوچتولی شوه. اوس په دې کې د ډېرې کمیټې جوړې شي د هغې څه فایده.
د شابودین په وینا چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او اف آر اس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړې کړې شوې وي او د کمیټیانو نه صرف په خشان د خپلو سیمو حفاظت کړي بلکې یو شمیر طالب وسلوال یې نیولي هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا ودار نلری منصور وگرزی مستانا ملا ودار نلری وقت برازی رازی شیز منگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دیرا شیز منگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دیرا شیز منگ لپو کے دے زالیو کی کرم نختر نختر کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری کرم نختر نلری چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی
صحیح انداز دا سے اکڑا منی گلپ غریونی ولی انداز دا سے اکڑا منی گلپ غریونی ولی انداز دا سے اکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری.